حقوقو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې لوی میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د باروونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په 26مه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خپره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، ترورستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبرداریانی خپلو اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې لمخې د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې سترې محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیذي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړي له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خپرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي، حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. جرمني د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبري کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت دی او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاکه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اورو.
حضرت بلال ولیزاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډېرې قرباني دي. د غوسینی وضعیت واړه ماشومان دي په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 13 کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. زموږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
پریسجان، یو خل تاسو بیا تاسو درنو وريدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک که نر دی که ښځه دی که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو. چې هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچ مجبوري د لاسه دی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا سیاست چې کوچنیان باید لاړ شي، مخته لاړ شي، درس وایي، زده کړي وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نسی کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، یو په کار کې سبا اخته کې، یو پرځ د کوټه واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې، نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې دي، مو ټراف په مصري خانو کې شاملې دي، خوشو بټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دي ته څو پیسې بلابل راوي، دته فکر نه کوي چې اته پرادو مې درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن ثوان سي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي. ځکه دا یو کار نه سي کولای هغه استاد یا څوک چې بغاړه مشر دی، هغه په دې باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې ما ویل چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته، ځکه چې وایي ته مو پیسې ورکو ته باید موږ ته کار وکې. نو دا وهلو ټکول دا روزانه درانه کارونه د ماشومان پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پښی. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي، دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې سرپرستان درلودي، دا کوچنیان په خپله د کورنۍ سرپرستان ونو، یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پروژو باندې بار کې دا کله امکان لري. مثلا کونډ مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوند یې په غاړه کې وي، دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري. ولا بعد مخه په افغانستان کې خوست یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ ورځ شان ټول ګرانیږي. نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچ لوري نه سپیا کولی، بوجې په غاړه وي، په انبار باندې ګرځېدل، د انبار کاغذان به ټپړوله. دا خپله یو داس کار دی چې دوی به سهار راوتل، سهار وختي ولمر ته ملا په راځانو باندې راوځو، د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدله، چې دا دوی درته وویل چې اخر تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي ګوره لري نو دې زده کړو ته ناستې کار چې هسې زیات خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی. د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردیو هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوټ خو بیخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یوه ښه ارامه او خوشحاله ټولنه مو په راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوق ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به بدبختي سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به ځنې جوړېږي، باغ به ځنې جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر افسه لومړی تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې ترڅو به زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی هم زما د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماسته، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د ماجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي د ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډېر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي دا روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډېر و. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، مېږه د نبی اسلام امت ډېرېږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل نه شې مړولی، ته یې نه شې پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یې، پلار تعلیم یافته نه یې، عامه پوهاوی نه تازه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نه شم اولادونکي ډېر څه پروان لري، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی، د هغو رنګ لږ ښایسته یي نسبت کسان ته چې اقتصاد یې کمزوری، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یې دوه دي خو الو سالي دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي، نور دې خدای نه دي لپاره شد یو اولاد دی نو پدی کی کورنۍ ډیر غلری چې لوی مسستری چې دا د مخشالدونو په یقین باندې پلان دی پلان د مخ وایي دا خو نه خوشی پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلان غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني زده بل کورې دا جوړي نو کته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما دې ود نشو د نبی وبد تیروم دا نه بیا نه دي څه خبره ده نه دا الله وایي نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم ایا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم دا ښه ده چې شل اولادونه مې وي کوڅې په ډکه کې ښه دي که یا دوه اولادونه مې وي او مکتبه په وخت ولاړ شي هم ښه خواپاکي هم تربیت ترلاسه کړي او په راتلونکي کې دې یو ښه په کورنۍ ځاته جوړه کړي نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمېر هم باید ډېر پام وکړي او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي ډوډۍ نه بسېږي نو دوی به په دوا چیرې ورسېږي په کالو به چیرې ورسېږي د اولاد په فرمایش به چیرې ورسېږي نو مجبور یې چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه د غوښتنې څخه برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شرط وکړه بیا چې پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسو یا زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specially صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دغه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کوټ ځي یا ساوختي کوټ خروزي یو شمېر کسان هیڅ خناول جنسي سپادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي دا کسان و چې د سند سره پیښوي دي نو دغه څخه چې یو کوشنای چې نه تعلیم کوي نه خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باید خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په اړه وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د ټولنې ته لار وشي د خپل په حسابداري سره دی سوي د حسابداري سره د څه د کړی دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه یي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې په ټولنه باندې ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسؤلیت لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خیان هر څوک چې جديد په یاله باندې مسؤلیت لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي کې خدای مکړه دا کسان چې شونه ورزل سي دا کسان به مکتب نړي دا کسان د پول نړي دا کسان د وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پېژنې خو نه پېژنې خو نه پېژنې ټولنه به څه پېژنې مور به څه پېژنې پلار به څه پېژنې نو دا ګرځي به تر هغه زیاته چې بجې ټولنه کې ارزښت کوړی چې شجر ولري به خپل ټولنه دا ناسور څه څنګه کلاس ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام نه وي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن یې نس مور کې سبا بیا څه کوي سبا بیا لږ څه غلي نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پورې چې ژوندي وي دغسې حالت سره به مخامخ وي که چېرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي مشکلات به وي هره ورځ بیا غوښه نه خوري په میاشت کې ورځ غوښه وخوري په شلومبی ډوډۍ دی وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واستي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندې یا یو متوسط ټوکر دی واغوندې و چې ډوډۍ دی ورکړي مګر مکتب ته دی واستي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د دې پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټول نه به رحم کوي او که چېرې داسې ونه کړي چې دا 250 پیسو ته وګوري دا ستیا په دړي کې وایي کلوخ ماندان پایماندان دی پر لوټ باندې پښې شودل دي چې هغه لري ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نه ساتل خپل ځان نه سیمه لوري خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتل دا به ګټه سي خو نه لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځای چې وایي شو پتی راشي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا دوی پر کورنۍ باندې ولا احمد ورته وایي چې پر وړاندې خوري یا ورور د سازي مخ ته واسطه شو راوړي 50 غواني د ورځې بر ساوړي 50 غواني 10 غواني 30 غواني زبر په کوم شپه یاد وي دا به دی ګټه دا نو دا لا بزامه ګټل کېدلې دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو داسې څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شرایطو کې توجه وکړي نو کدا چې ونه کې په ټولنه کې غل لرو په ټولنه کې بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتونکي لرو په ټولنه کې د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپل به معتادین لرو اره بلا به په ټولنه کې خو کچېره د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به مو جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه چې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه را وګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو کوچنیو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولاړ شو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی شو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې هم په هوای خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه هم په هوای دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنی هم حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنی هم دغونه حق لري، نو بیا دې متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دوستانو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، هغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی. او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام بشر ته ډېر خور کړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېر غټه ونډه ولري. داغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برخ نشته، شی نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی. یعنی انټرنیټ دومره فعال نه دی چې خلک ټلیفون وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو کې ډېر پرتو کلي کې خلک راډیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، ډېر ساده ژبه ده، ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته رسېدلی شي، یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي. هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي، دغه ماشومانو د حقوق په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو. او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناست وو، نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولین تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغه به راڅخه نه خوښه شوی، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغه کورنیو ته ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نسته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو که د کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاک کارو ته نار کېږي، خدای خزه بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې، په دې خاطر چې مور و پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور و پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي، د پلار د ماستر برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډیر ورځونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ورځونه زیږوي هغه تر عمر ناجوړي پرته یې ناجوړه مریض وي، او د اولاد په پاکي پسې خپل ځان ساتلی نو اولاد به څه وساتي. نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتونو څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره مې مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه فرض کې چې است الله ممل او ملګری.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو ته سره راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
بدلے گے رو رو زڑے گے رو رو غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل